په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، مثلث او وړم ورځ. یک شنبه ده، د ورځې اسمبلی 13 سپتمبر. پیل په خبرونو کوو. د راپورونو پر اساس د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نشته پرون بیا پیل سوه. په ژواک خبري اژانس او تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نشتې چې له سپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل سوی پرون مازیګر پیل سوې او د شپې تر ناوخته روانې وې. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د چپې کېدو خبر ورکړی. تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ هم په دې سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته سوې وه. هغه مهال د پاکستان یو پوځي د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې نښته د طالبانو لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر وسوه. د جرمني د اپوزیسیون مشر فریدریش میرتز له حکومت څخه غوښتي چې د هیواد د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرس چې د معتدلو شیاړ خو د ګوند مشري کوي او د جرمني په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی، پرون ویل کډوال په دې هیواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. شغلی میرس کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمني کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهایم ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. جرمني د وژې پر 9 نیټه 28 تنه افغان کډوال افغانستان ته وویستل. دا افغانان د جرمني چارواکو په وینا په جنایي پیښو کې د لاس لرلو په خاطر مجرم پیژندل سوي او په سزا محکوم سوي وو. په لسګونو زره کسانو پرون په تلبیب او د اسرائیل په نورو شهرونو کې د لاریون پر مهال د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له بنده د پاتې سلو یرغمل سویو د خلاصون سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس او د فلسطینیانو نور افراطي ډلو د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. چې دا موضوع په غزه کې د جګړې د پایل سبب سو. اسرائیل وای له حماس ډلې سره لا هم 101 کسان یرغمل دي. خدا معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان ژوندۍ دي. په همدې حال کې له څو میاشتو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب غیر مستقیمی مذاکرې روانې دي. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خوره کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلې. د بریتانیا د ام آی 6 ادارې مشر ریچارد مور پرون ویل چې په تیر اگست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. ښاغلی مور دا څرګندونې پرون د سی آی ای له مشر ویلیام برنس سره په لندن کې د کتنې پر مهال وکړې. ښاغلی برنس د اوکراینی ځواکونو عملیات لویه لاسته راوړنه وبلله چې د ده په وینا د روسیې د پوځ له کمزورتیا څخه یې پرده پورته کړه. برنس زیاته کړه چې لویدیز باید د جګړې د پراختیا مخه ونیسي. خو ده زیاته کړه چې د اوکراین متحدان دي د روسیې له بې ځایه ګواښونو هم نه بیریږي. تمه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه چې کوربه افغانستان دی، د هند د اترا پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي، د کابل پر وخت د دوشنبې ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي او د ورځې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره جمعه د دې لوبې لپاره یوه 14 کسیزه لوبډله چې حشمت الله شهیدی به یې مشري کوي اعلان کړه. ملي لوبډله په روان سپتمبر میاشت کې له جنوبي افریقا سره هم 3 ورځنۍ لوبې په پام کې لري. د لوبې د سپتمبر پر 13 پیلېږي او د سپتمبر تر 28 پورې به دوام کوي. د آزادو رزمي لوبو ام ام اي افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړي راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بیګانه وخت د جرمني په اوبرهاوسن ښار کې ترسره شوه، له بیلابیلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی وو. خو له افغانستان څخه یوازې نجن حاضر وو. نجن خپل سیال میکس هاندا ناجک ته په لومړي راوند کې د سبمیشن په وسیله ماتې ورکړه. هاندا ناجک د نجن د ضربې په نتیجه کې د 2 ثانیو لپاره بې سده سو او بیا ریفری نجن ګټونکی اعلان کړ. نجن په دې بریا سره د خپل سپورتي ژوند لسمه بریا ثبت کړه.
مثلث
د
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادو سره د سوداګرۍ پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو له خړپړ کېدو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همداراز د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیټي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوي دي. له منځنۍ آسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دوه اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي، او د ازبکستان سرپرست صدراعظم عبدالله عارفوف د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ د زمري په 9 کابل ته سفر وکړ. د راپورونو له مخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوي له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به سږ کال د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد او په راتلونکو دریو کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې 1 کال مخکې هغه وخت شوی و چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وې، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خپرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. را بشم د خبرونې میل ملوته د سکایپ لارې د اقتصادي شارو کارپو ازرخ شافیزی را سره دی. افیزی صاحب، تاسو خبرونې ته شراغلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی، د دواړو هرکلی کوم. افیزی صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکنه ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اعتکا وکړي؟
دا باید ووایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادی جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري، منځنۍ آسیا خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري. داسې نشي کېدلی چې یو چې خلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لاره لري. منځنۍ آسیا هیوادونه الاکثر، مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغیزستان، دا هیوادونه لکه افغانستان په وچو محاد هیوادونه دي. نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیه تشکیلوي. یعنی د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل، حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو، سرحدونه نه وو، راکړه ورکړه بالکل آزاد لکه چې اوس په اتحادي اروپا کې. دا همدغه مدل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې
آفیسی سه ببخشه. د ساس خبره خو سمه ده چې له پخوا راهیسې د تجارت همداسې روان و، لیکن که چېرته څوک په تیرو تقریبا 60 کلونو کې، حتی تر هغه مخکې په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابطو ته وکتل شي، روابط ډېر خراب شوي دي. جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوي دي، او بل لور ته پاکستان په خپله په داخل کې هم ځینې کسان پرې باندې انتقاد کوي چې ولې له افغانستان سره لارې نه پرانیزي، لیکن دا لارې خو بندې دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې په پاکستان اعتکا وکړي؟
نه، زما عرض دغه نه و. زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نه شي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلی شو، شرقی اروپا ته تلی شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمه قاره د هند سره افغانستان نښلوي، بنګلادیش سره، او بیا د منځنۍ شرق او وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نښلوي، او د سمندر لاره ده، او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان له لارې کیږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی. هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلط فهمي باید نشي.
او بخښي په همدې برخه کې یو بل سوال، او بخښي چې ساس خبره قطع کوم، ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي، تاسو څه نظر لرئ؟
نه، زه په دې عقیده اول خود تاسو ویل غواړم چې د کابل څخه تاسو حرکت وکړي په دغه بنز نوې ترکونه ماشام تاسو په تاریخ بندر کې په هندستان کې یاست د کومې لارې څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوئ دا خو نشي کېدلی دا خو ممکن دا خو جغرافیایي جبر نشو بدلولی وایي چې اختیار جبر شناخته شو داس کله چې دغه جبر په رسمیت وپېژنو بیا زموږ اختیارات پیل کېږي اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2006 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ او هغه زموږ همکاران په پاکستان کې هم لکه موږ ورته نظر لري چې دا سیاسي بد چلند افغانانو سره دا اقتصادي ډېر بد پایل لري او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت و پاکستان سره سوداګري زموږ
مننه افیزی صاحب مومن صاحب لکه څنګه چې افیزی صاحب وویل چې دی پاکستان خواته هم خلک سوداګر د دې پلوي کوي چې د لار باید پرانیستي وي ډیر اوږده موده په چمن کې خلکو پرلت وه او په خیبر دره کې هم خلک دې غشتون کې دي ځکه چې د دې خلکو اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پرلت په ارتباط د قصه څنګه شوی دی
بالکل اول خود حافظی صاحب د خبرې پورې چې دوی کوم خبر وکړه چې یو هواد د بل بدیل نشي کېدای نو ما تیر ورځ خپل خبریال سره خبرې کولې په سیمه کې په تورخم کې دي داغه ما ته ویلي چې تر دې چې د افغانستان د زونو ولایتونو نه ټماټر او نورې سبزیان راځي نو هغه خرابېږي خو د پیښور نو تزر ورسي نو دا د چې لکه هغه بیا دا خبره هم وکړه چې کنداري انار او داسې نور کوم شیان چې دي هغه پاکستان ته راځي خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځینې سبزیانې بیا عما غړخته ځي نو هغه ول که څوک دا خبره کوي چې افغانستان ته تاوان رسیږي نو دا غلطه خبره ده ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنه هم سبزیانې راځي د دې غړنه هم سبزیانې ځي او که موږ چمن خبرو وکړو نو چمن کې نه همیشتې پرلت هلته کې کوم پانډیان دي لغړیان دي دا یولس کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړې راړې نو دوی نه میاشتې پرلت ووه او د پاکستان حکومت همدغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختي کارډ باندې او د افغانستان په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه راکړي نو داسې خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو د هغوی غوښتنې ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې خو هغه بیا هغه روشه چې هغه ته عملي شکل ورنه کړل شو نو هغه احتجاج هغه پرلت د 11 اگست نه بیا پیل شو نو دغه سره د تاسو ویلې شي د زرګونو خلکو روزګار یوازې دغه سره تړل شوی دی دغه سي په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي د هر څه اقدامات اصل کې د افغانانو لپاره پورته کړل نو دغه نه وروسته په کورم کې خرلاسو چې کومه لار ده نو په هغه باندې مخ کې د ورځې 2500 ټرکونه تلل اوس هغه اتیاو ته رقم شوی دي او باوجود د دې چې هلته کې خلک دستاویزات نه لري نو ډېری ټرکونه یا ډېری کاروباریان چې دي دا هغوی تګ راتګ نه کوي دغسې په تورخم کې څه وخت کې 2500 ته ټرکونه د ورځې رسېدلو چې هغه به اختل راوختل هغه اوس 200-300 ته رقم شوی دي دسې بیا انګور اډې لار ده غلام خان بندر دی دا غټې لارې دي د دې نه علاوه نورې وړې لارې شته خو دا غټې لارې دي چې دلته کې په دې باندې دغه روزګار څنګه چې حفیظي صاحب وویلې او وختي هم ما تاسو ته ویلې چې طارق فرهادي د آی ایم ایف چې کوم پخوانی کارکوونکی دی هغه وویل چې یو وخت پاکستان او افغانستان کاروباري حجم هغه څلور ارب ډالر نه زیات وو هغه اوس 800 میلیونه ته رقم شوی دی نو دغه حالت ته چې تاسو سوچ وکړئ چې دي کې زیاتره د خلکو روزګارونه تړل شوی دي بیګام ماری ملګری سره خبرې کولې زمونږ ریپورټر دی په کورم کې نغو چې رقم پیښه شوی ده تاسو خېلی او به په سپتمبر په 14 باندې چې کوم پیښه شوی ده د افغان طالبانو د پاکستان په وزنو ترمز دغه کومه چې نخته شوی ده نو دغه د وجه نه الته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا دندې پټان ولسوالۍ ده په افغانستان کې د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه ده پاکستان نو دوی ویل چې هغه غړه ته ډیره خلک چي دي هغه کاروبارونه لري پټي لري د پاکستان د کورمی خلک حالت په ډنډ پټان په افغانستان کې پټیلری کاروبارونه لري دکانونه دي روزګارونه دي هغه به دی غړل لري نو هغه وایي چې دغه سي د دوانو هیوادونو ځواکونو ترمنځ کلن ختی وشي نو دغه کاروبارونه په ټاپه ودرېږي او ورسره به د یری د وجینا د څونه مودې پوري
کدوې تا ګور اتګم
بنشي تا ګم بنشي کدوې ته اجازه ورکړي چې دغه باوجود هم خلق زیرا زینو د دین علاوه اوس څونه یو دار چې پاکستان او افغانستان د اسکر ترمنځ ختی وشي نو دغه کاروبارونه هغه زمون شي ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوی دي چې کوم دستاویزات باید پاکستان ولري ویزه یې پاسپورت
او پاسپورت دا پرمټ دا دې ته به راشو مننه د پاکستان او د افغانستان مسایلو ته به راشو حافظ صاحب مخکې تر دې چې ستاسو نظر د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومند څرګندونه لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دی
د اسلامي امارات د رئیس الوزرا د اقتصادي مرکز تر جناب محترم جملا صاحب درو وایي او د ازبکستان د محترم صدر اعظم تر ما پین په ترمیز کې د کارګو سنټر کې تاسو د دې کارګو سنټر د لپاره موږ د بلخ او تک تجارت وظیفه ورکړې ده چې هغه دغه ټول میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم د کول سي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې یو هیئت تعین شوی دی په دې هیئت کې زموږ د بلخ د تک تجارت رئیس ورسره او موږ هم په خپل ان شاء الله اوس په روسیه کې د روسیې څخه بعد به ان شاء الله موږ په ازبکستان کې د تک تجارت رئیس سره او د دې اړوند چارواکو سره چې په دې باره کې اړوند ملاقاتونه کوو څو وکولای شو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغه هوا دو پر ور رسیدل شي دروازې د افغانستان د میو د وچې میوه او لنجې میوه نمائندګۍ نسب شي کوي
افسي صاحب مومن صاحب چې دوی د افغانستان د میوه لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي څه فکر کوي چې دغه میوه چې اوس پاکستان ته ځینې په لاره باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندېدو له خاطر آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې وپلورل شي
زه درس کول غواړم چې د زما همکاران ښاغلی یونس خان مومند حاجي صاحب یونس خان مومند یا حاجي صاحب ته ورته چې رئیس وي د اتاق دوی ډېر هلې ځلې کوي او نور معاونینو سره د تجارت سوداګریز معاون او همدارنګه زما بل همکار خاجان کوزی صاحب دا ټول هلې ځلې کوي چې افغانستان د دغه حالات څخه وژغوري ولې یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ ایشیا او د افغانستان هغه تولیدات لمدی میوی او چی میوی ورته ایس تفاوت نلری او ازبکستان میوه تر افغانستان میوی سخه کوالیتی بهتره ده مثال پر توگه مشتاسی دلتا پا مارکیت که ویچ سیب سمرقندی او ناک دوشنبه یا خجندی دا معنی دادی چه دا یو مشابه اقلیم ده ورته شرایط ده آلتا دا غلط فهمی باید ونشی او دا فری مارکیت جوړ شوی دی د دې لپاره چې زموږ میوه حالت په تاشکند کې په هغه کې بندر کې ترمس کې آلتا پروسس شي پکینګ شي لیبلینګ شي او نور هیوادو ته واستول شي ځکه چې په خپل تاجکستان ازبکستان او آذربایجان دوی په خپل دی وچ میوه او لمدی میوه سر صادرونکي دی په دنیا کې او ځینې د دې میوه راځي زموږ له لارې چې هندستان ته د هنګ د طبي بوتي او همدارنګه وچ میوه علل اکثر د هغه ځای څخه راځي او د افغانستان سره اکسپورت کیږي نو په دې خاطر باندې هلته یعنی
یعنی دوی اوبس یعنی دوی ضرورت نه لري لیکن حافظ صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د غنوی تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی که دلته پروسس شي آیا بیا افغان میوه ته یو بازار تر روسی پوری آیا ممکن ده چې پیدا شي
بله ولې نه داسې دي چې اول خو زمونږ ډېر کارونه پاتې دي تر اوسه پورې ترسره شوي نه دي ما خو دا مخکې هم د چارواکو ته بیانول چې تاسو د لن تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولې په هغه کې د میرخان زابلی خدای بخلی چراغ ای دیر شان تشخیص کرد لاوا خو بانک نو بانک جور کو بیا دا برشنا شرکتی جور کو دی برشنا دی تن سمون لپارا بیا نساجی جور کرد بیا دی مالو جا پنبی دی تولید پروسا پیل کرد دی اغا ترسان بیا شرکتی میوی قندار پرون بیوشی جور کردیو چه دی انار سخا کنسنتری جورا والا یا دی انگور سخا دی شوندرخانی انگور سخا و دی نور و میو سخا دوی شربت جوړو خو کنسنتری مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل دغه سل بیلر یا اتیا بیلر ځینې جوړېدل په ځای کې جاپان ته یې استول تقریبا په کال کې دا ریکارد هم شتون لري چې شپږ زره ټنه د کنسنتری انار استولي جاپان ته یو ګشت جاپان ته لاړم او رئیس اتاق تجارت د جاپان راته وویل چې هغه مزې او خوند دی هغه شربت دی انار دی افغانستان تر اوسه پورې ماسخه نه دی هېر شوي ولې تاسو ناسته وایي دلته یو شرکت و په نوم سمون د سمون شرکت وظیفه دغه و چې د وچې میوې پروسس کړي متاسفانه دا ځای لیلام کړل په دغه تېر حکومت کې ما هم چیغه وکړله چې دا خو ډېر ضروري ځای دی او باید لیلام نه شي دا باید بېرته ودان شي اوس دا کار موږ په ترمیز کې کوو په ترمیز کې د ازبکانو په مرسته یې کوو حال دا چې شپېته کاله دمخه په خپله اتیا کاله دمخه موږ په خپل افغانستان کې درلودل په کابل کې په قندهار کې درلودل اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده دا د لارې ستونزه اوس هندوستان 300 میلیون خلک نوی متوسط طبقې ته داخل شوي دي د فقر څخه ژغورل شوي دي دوی ټول افغاني میوې غواړي ولې هلته
رسول قزاقستان سره د افغانستان تجارت د جمهوریت ورسوی کلو ته هم وعده کړی ول او وسم د قزاقستان تاسو به تر معلومه ده غنم وړو دا ډیر افغانستان تر ازی افغانستان وسم اتکاپی کوي لیکن د منځنی اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو د ترکمنستان ازبکستان تاجکستان او قرغزستان لیکن قزاقستان څنګه اخر لوی بازار نه دی هلته څنګه دی افغانستان زراعتی محصولات بازار لري
قزاقستان فرق لري د ازبکستان او د تاجکستان سره ځکه چې حالت مزکه زیاته ده او د غنمو کرنه دا شان ډیر پرمختللی دي او په ځوان کې د روغنی بوتي چې ځینې غوړی جوړیږي هغه شان هم شتون لري اولې میوه لږ دي میوه د نفوس د ضرورت پرتله لږ دي یو مخه دغه مرکز چې مونږ لرو په دغه کې ترمیس کې مخه دغه ده چې د ازمور میوه پروسس کې ځکه چې هغه شتمن خلک دي قزاقان د ازبکانو او تاجکانو په پرتله شتمن خلک دي د هغه ډیر لوی پراخه سیمه ده او خوراکي مواد ډیر صادرېږي او په عین زمان کې دوی تیل لري غاز لري او نور رنګه فلزات لري د دوی اقتصاد او د دوی صادرات بیلانس مثبت دي او اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تګ او راتګ دي یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي ځکه چې په قدرت کې احمد وي که محمود خلق خو روزه خو نشي نیولی یو شی خوري لباس اغوندي او کور ته ضرورت لري او سرپناه ته دا د حکومتونو بدون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل مخصوصا پس د هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل او اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو د اوړو او د نور خوراکي موادو افغانستان ته او د دې خاصه خزبوش صادرات هغه ته زیات نه دي یو څه ماربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی و د بری وي او نور دې شیان نه و اوس که پروسس وشي په دغه څه کې ترمیس کې امکان دې شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې عمر دو کول شي اوس رقابت
وي مننه عموما د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په ورسوي کې ویل چې د دې ضرورت نه لري چې له پاکستان سره شاړي کې ولرو او حتی د سوداګرۍ په برخه کې به پخوا هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لار راکړي چې افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړي دوی وس غټی غټی خبرې کوي ځکه چې اقتصاد مخکې حافظي صاحب هم ورته اشاره وکړله چې څه باندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په سطح باندې خلک لري. په پاکستان کې خلک څه وایي؟ دوی خو د اوسني حکومت د شهباز شریف مشر خو په خوده خبرې کولې چې له هند سره به روابط شکوو، خو که له هند سره د دوی تجارتي روابط شي خو بیا خو د حافظي صاحب خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي. تازه خبرونه څه دي؟
تازه خبرونه داری چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویلي دي، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، ټولو دا ویلي چې موږ د هند سره ښه اړیکې غواړو، د هند سره کاروبار تجارت هغه موږ سمول غواړو. تر دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هغه ورځ ساسویا چې د وایس آف امریکا سره خبرې کړې وې، هغې کې هغه دړه کم ورکړې وه که فرض کړه افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپلې ځمکې کارول نه بندوي، نو موږ کولی شو چې دغه لارو ته بندې کړو چې کوم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي.
نو دا خاصم بندې دي همداسې نه ده حافظي صاحب؟ دا لارې بندې نه دي؟
نه خو رسما بندې نه دي، خو مشکلات پکې شته.
دا هغوی دغه خبره کړې وه چې دغه موږ بندولی شو. د دې نه علاوه کومه دغه خبره چې ده د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري، وختي تاسو خبره کوئ چې پاکستان ولې اجازه نه ورکوي چې پاکستان افغان مالونه ته یا اړه هغه څه ولې نه ښکوي، یا هغوی څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په افغان ترانزیت ټریډ باندې دوی ټیکسونه ولګول، دغسې د افغانستان نه چې کوم مالونه راوړل کېږي په هغې باندې دوی ټیکسونه ولګول، او د هغې خلاف په خیبر پښتونخوا کې پرله پسې سوداګرو مظاهرې هم وکړلې. هغه وویل چې اوس د افغانستان نه کوم مالونه راځي او پاکستان په هغې باندې زیات ټیکسونه لګوي، نو موږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکوو. نو دې کې د خلکو هم تاوان دی او موږ ته هم ګټه نشته، ځکه چې خلک به کم اوس شیان اخلي. نو د پاکستان د حکومت دا دریځ دی چې منګه یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولې، منګه دغه ټیکس د ټولو لپاره عامه خبره ده چې کم بهر نه څونه هم شین پاکستان ته راځي هغه باندې منګه ټیکس لور کړی دی. بل پاکستان دا دریز لري چې کم ترانزیت مالونه دي د افغانستان، نو په هغه کې په 144 شیانو باندې دوی بندیز لګولې، په هغه کې لگژري آیټمز دي، په هغه کې نور داسې د ګاډو دا پرزې دي، سپیر پارټس دي. نو دا پاکستان ویلو چې دا ځونه دا کوم افغان ترانزیت ټریډ کې چې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي، نغه په کسٹم خو په وانخستل شي
او قاچاقي
بیرته پاکستان ته راځي، نو دلته دغه پاکستان ته څه ګټه نشته. به مدار چې پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي، مارکیټونه دي، هغه زیاتره په پنجاب کې دي، نو هلته کې دغه دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وي او د نورو خبرې کړې وي. نو هغه ویلي چې په کارخانو کې، په خیبر کې، په مردان کې، داسې د پنجاب په مختلفو برخو کې داسې ځایونه دي چې هغه کې د افغانستان مالونه خرڅېږي او په پټه باندې د افغانستان راړول شوي دي. د هغې نرخونه کم دي، نو زموږ شیانو څوک به تپوس نه کوي، موږ په دغه ټیکس ورکو، موږ په کسټم
ورکو. دا خو دوی
د دې نه علاوه د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې چې نور کم خنډونه دي، نوغه د امنیت غټه ستونزه ده، غټه مسله ده. وختي موږ خبره کوله زموږ چلته کې د ریپورټرانو زموږ خبرو شولې، نو هغه ته ویل چې کله 14 وشي لکه په کورم کې امنیتي حالات خراب وو، نو اوس ډېری خلک زړنخه کوي چې دا غلارې د خلاصو د لارې افغانستان سره تجارت وشي. داسې په خیبر ضلعه کې حالات خراب دي. د دې نه علاوه د تیرا د راجګل کډوال چې دي، هغوی په د تورخم لاره بنده کړې ده تقریبا 3 اونۍ وشولې، او افغانستان ته کوم غټ ګاډي دي هغه هغه ولاړ دلته کې، او په سلګونو شمیر کې دي، په هغه کې میوې هم دي، په هغه کې هر څه دي.
دلته یو سوال دی، دا به حافظي صاحب نه وکم. حافظي صاحب، د تازه راپورونو له مخې د جون تر اخیره پورې داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارد ډالر ته ورسېدل. په داسې شرایطو کې چې پاکستان په خپله له یو اقتصادي بحران سره مخامخ دی، کولی شي چې دغه لارې د تجارتي سیستم همداسې مخته یوسي، فرزند له هند سره راټه ورکړه نه وي، او له افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ اسیا ته باید دوی خپل شان واستوي، دا هم د اوږدې مودې په مخه بنده کې.
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونه چې پایلې همدغه اقتصادي بحران ده. ولې پاکستان یو شتمن هیواد دی، ډېر امکانات لري، ډېر ملي کدرونه لري، ډېر خلک په تعلیم یافته خلک دي. هند د برتنوي هند څخه راپدې خوا دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري او پاینز